سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یارو.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې وخت خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه اورئ. د روجرز خبری آژانس ویلی دی چې بین المللي عسكر پلان لري چې د می د میاشتې د ټاکل شوی نیټې نه وروسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په موافقه شوه ده په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو څلورو لوړو د چارواکو ویلي دي دغه اقدام په افغانستان کې چې طالبان د ټول عسكر وتل غوړي د جګړو د زیاتېدلو سبب کېدل شي. یو چارواکی روجرز ویلی دی چې د اپریل تر اخیل پورې به د متحدینو قواوې ټولې ونه وځي. دغه چارواکي د دې مسلې د حساسیت له کبله د نوم د نخ پرولو په شرط ویل شرایط نه دي پوره شوي، او د امریکا د نوې ادارې پراتلو سره به په پالیسۍ کې د اجولانه وتلو د احساس په باره کې اصلاحات راوستل شي، او کېدای شي چې موږ د وتلو ډیره سنجول شوې ستراتیژي وګورو. د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ادارې د تیر کال په اوایلو کې د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې ده چې د می د میاشتې تر اخر پورې د یاغیانو د خاصو امنیتي تضمینولو د پوره کولو په بدل کې ټول خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي. ټرمپ دا موافقه چې د افغانستان حکومت پکې نه دی شامل وستایله. هغه د دې میاشتې تر اخر پورې د امریکایي عسکرو شمیر 2500 ته کم کړو چې د یو د پاسه 2000 کال راهیسې تر ټولو ډیر لږ تعداد دی. د ناتو منابع ویل اوس په دې پلانونو باندې غور روان دي چې د اپریل د میاشتې نه وروسته به څه کیږي، او احتمال لري چې دا مسله به د فبرورۍ په میاشتې کې د ناتو په عالي غونډه کې د بحث مهمه مسله وي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سپتمبر په میاشتې کې په دوحه کې د سولې خبرې پیل شوې دي، خو تشدد لا هم زیات شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي هیئت ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي هیئت په مذاکراتو کې د لنډمهاله حکومت موضوع نه ده مطرح کړي، او که د مذاکراتو نه بهر مطرح شوي وي تبلیغاتي جنبه لري. دغه هیئت یو غړي رسول طالب نن د یکشنبه په ورځ د جنوري په 1 په آنلاین خبری غونډه کې ویلي دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د لنډمهاله حکومت بحث نه ده مطرح. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت دغه غړي ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو بهیر تر دې مهاله په ټپه نه دی درېدلې، مګر وقفه پکې راغلی ده او مسؤولي طالبان دي. پای ټولنې او په افغانستان کې دغه ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمائندګیو وسلوال طالبان په دې هیواد کې د اکثرو هدفي وژنو مسؤل ګڼلې دي، او د دې بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې نن په یو اعلامیه کې هدفي بریدونه، اختطافونه او د زیربناو ورانول غندلې دي، او زیاته کړې ده چې د وسلوالو طالبانو د غبریدونه د حکومتي بنسټونو د کمزوري کېدو سبب کیږي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د ډیرېدو د پیښو مسؤل دي. د دوی بریدونه دولتي ادارې کمزوري کوي، یو ناامنه چاپیریال پیدا کوي چې تروریستي او جنایتکاري ډلې کولای شي په آزاده توګه فعالیت وکړي. اروپایي ټولنې وسلوالو طالبانو ته غوښ کړی دی چې باید پوه شي چې د تاوتریخوالي دوام او ویجاړونکو اعمال دوی په غوسه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره باید بریدونه او جګړې پای ته ورسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان ساينس پوهان چې د کورونا د ویروس د منشي د پیدا کولو تحقیق کوي، نن د چین د یو مارکیټ کتلو ته ورغلي دي. د 2019 کال په اخر کې اول د ووهان په خار کې خلک کورونا ونیول، او یو ډېر شمیر خلک هغه وخت ناروغ شول چې د ووهان د خار د یو مارکیټ نه د کبانو او نورو دغه حیواناتو غوښه خوړلې وي. دا هغه وخت رئیس تر اوسه پورې 1.2 میلیونه خلک په دې ویروس اخته شوي دي، او 2.2 میلیونه نور د دې وباله عمل امله شوي دي. دغه ساينس پوهانو د ووهان په خار کې لکتر لګه د دې کار د روغتونونو نه یو روغتون چې لومړني ناروغان پکې بستر وکټلې ده. دغه ساينس پوهان غواړي پوښي چې دغه ویروس چیرته د کوم حیوان نه او څنګه انسانانو ته خپور شوی دی. کېدای شي چې دا تحقیق څو کاله وخت ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وینا له قراره د غډاله پلان لري چې د ووهان د خار د امراضو د مخنیوي او د کنټرول دولتي مرکز هم وګوري. په داسې حال کې چې د کورونا د وایرس مثبت پیښې زیاتېږي او ډېر نور ساري ډولونه پیدا شوي دي، ځینې هیوادونو په سفرونو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. په فرانسا کې ټولو اروپایي هیوادونو او د ټولو اروپایي هیوادونو نه فرانسې ته په سفرونو د بندیز پالیسۍ نن نافذ شوې دي. د ټولو اروپایي هیوادونو نه چې څوک فرانسې ته ځي باید د کورونا د معایناتو سند ولري چې دغه مرض نه لري. د اروپایي او افریقایي هیوادونو مسافرین د برازیل، برتانی، آیرلاین، سوتو، پرتګال او د جنوبي افریقا مسافرین به جرمني ته پرنه خدل شي. خو د دې هیوادونو نه د جرمني اتباع که حتی د کورونا د معایناتو نتیجه مثبت هم وي جرمني ته تلل شي. په امریکا کې اوس هم د نړۍ د نورو ملکونو نه ډیر خلک په دې وبا باندې اخته دي. د شپږ بشت میلیونو نه ډیر امریکایان کورونا لري. دویم ملک هند چې 10.5 میلیونه خلک پکې کورونا نیولې دي، او دریم ملک برازیل دی چې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر پکې د 9 میلیونه نه زیات دی. د ماشیګان د پوهنتون 14 شاګردان هغه وخت قرنطین شوي دي چې معاینات وښوده چې د کورونا اغې ناروغۍ نیولې دي چې اول په برتانیا کې وپیژندل شوه. پنټاګان نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د ګوانتانامو په زندان کې به د سلويختو بندیانو واکسینول ماتل کی چې د واکسینو د حفاظت پروتوکول باندې غور شي. د امریکا د امراضو د مخنیوي او کنټرول مرکز ویلي دی چې تر پرون سهار پورې قریب 50 میلیونه ډوز واکسین ویشل شوی دي او 10 میلیونه خلک واکسین شوی دي. د ایران مقامات هم اروپایي هیوادونو ته او د اروپایي هیوادونو نه ایران ته په سفرونو بندیز لګولې ده، او هر څوک باید د کورونا د معایناتو سند ولري چې سفر وکړي شي. پولیسو په ماسکاو او د روسیې په خواوشا کې د زرو نه زیات کسان باندې کړی دي، او د کریملین د مخالف بندي الکسی نووالنی د پلویانو غونډي ګډوډي کړی دي. دا احتجاج کوونکي نن هغه وخت ونیول شول چې په ډېری سړې هوا کې مظاهرو ته وتلی وو. په تیر شنبه او یک شنبه هم د مظاهرو نه پس نن بیا مظاهرې شوې دي. لومړی د ولادي واسطو د بندري خار په شمول په سایبریا کې مظاهرې پیل شوې وې. نووالنی د جنوري د میاشتې په نمایي کې په جرمني کې د 15 میاشتو تداوی نه وروسته روسیې ته د بیرته ستنېدو سره سم نیول شوی او بندي شوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیې د نووالنی نیول او په تیره هفته کې د سرګونو نورو کسانو نیول غندلی دي او غوښتي دي چې سمدستي دغه کسان خوشی کړی شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د یکشنبه په ورځ ویل چې احتجاج کوونکو د نیوی دیلی په سری کلا د برید له کبله ملک ته سپکاوی کړی دی. د بزګرانو د یو میاشتنی اعتراضي غورځنګ نه یو میاشت وروسته چې تیره هفته په تشدد بدل شو، دا د مودی لومړنۍ وینا وه. لسګونو زرو بزګرانو سباندې 2 میاشتې کېږي چې د زراعتي اصلاحاتو د نوو قوانینو د لغوه کولو په خاطر چې د محصولاتو ګټه یې شخصي خریدارانو ته رسیږي پایتخت نوی دیلی ته سیرمه خیمه وهلې دي. سر د نن نه د هانګ کانګ اوسیدونکو په دغه آسیایي مالی مرکز کې چې بیجنګ پکې تیر کار ملي امنیتي قوانین وضع کړی دي، د نوی ویزې لپاره چې د برتانیې اتباع شي درخواسته ورکول شي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې چین او هانګ کانګ ویلي دي چې د جنوري د 1 شمې یعنی سر د نن نه نور د برتانیې ملي پاسپورت د سفر د رسمي سند په حیث نه پیژني. او د ملګرو ملتونو د منابعو له قراره د دې سازمان په سرپرستۍ د لیبیا د سولې د خبرو غډون کوونکو د کاندیدانو لیست چې د انتقالي حکومت د رهبری کولو هڅه کوي تایید کړی دی چې د 2023 کال تر اخر پورې د ملي انتخاباتو لپاره تیاری ونیول شي. د با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د موقتی اداري رامنځته کول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار په ملک کې د وینې تویدو لامل ګرځي. په موخه د هدایت الله نوري د رپورت ده.
په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کولو په تړاو څرګندونو ته خبرګونونه افغان ولسمشر په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کولو په اړه د کلک مرګون په خودلو سره دا طرح ناکامه بللې او ټینګار کړی چې موقت حکومت به د وینې بهیدو لامل شي. ښاغلی غنی د اسپین امنیتی انسټیټیوټ په آنلاین غونډه کې د وینا په مهال د نویمې لسیزې کورنۍ جګړې د موقت حکومت زیږنده بللې.
د موقت ادارې مشروعیت بسوي او هغه بل کوم ځای څخه اخلي؟ د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه به اوامر ومني؟ هغوی له اساسي قانون سره څه ډول چلند کوي؟ کابل په 1992 کې د موقت حکومت لخوا ویجاړ شو. صدر اعظم خپل ولسمشر بمونه ورول او ولسمشر اړ و چې ورسره وجنګیږي. ښاغله حکمتیار چې صدر اعظم وو هیڅ کابل ترانه غي په مکه هرات چراسیاب او جلال آباد کې موافقه وشوي خو یوې هم نتیجه ورنکړه کله چې ډاکټر نجیب د واک له انتقال سره موافقه وکړه سپیښ شول بشپړه تباهي موږ باید له تیر څخه زده کړو وکړو
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلی چې افغان حکومت به د موقت ادارې د رامنځته کولو اجازه ورنکړي او خبرداري ورکړی چې موقت حکومت به په افغانستان کې د بهرانیانو د مداخله لپاره دایمي فرصت برابر کړي د پوځي چارو کارپوهان د موقت ادارې رامنځته کول د افغانستان په زیان ګڼي
دا اوس موږ د اشرف غنی ته چې په هیڅ قیمت باید استعفا ونکړي ولو د سر په بیه تمامي کې لیکن دا باید استعفا ونکړي په مجرد استعفا کول د ډاکټر غنی نه به بیا اردو ویني نه به بیا پولیس ویني نه به بیا امنیت ویني ځکه خلا د سیاسي کله څراغ له په مملکت کې هر څو ګډوډي تم لا تړي
افغان چارواکي د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه دا غبرګونونه وروسته لاغې ښیي چې ماسکو ته د طالبانو د پلاوي د سفر پر مهال د دغه ډلې د مذاکراتي ټیم مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ولسمشر غنی د سولې په وړاندې خنډ وباله او د هغه د استعفا غوښتنه وکړه
زه فکر کوم افغانان چانس ورکول شوی دی چې د خپل سرنوشت په اړه خپل فیصله وکړي او دنیا په رسمیت وپیژني که په دې کې خدای نه خواسته ناکام راشي یا د پروسه سبوتاج شي نو نړیوال دوی ته تر اخره نه ګوري بیا به یو طرح عمل کیږي او په دې باندې تحمل کیږي چې دا بیر چې څوک یې ځین لري همداسې به کیږي بیا به یو حل راوځي دا رقم خو دا موضوع نه پاتې کیږي چې ټول وخت دنیا د دوی تمویل کوي او په افغانستان کې د جنگ روان دی
د طالبانو ډلې دا هم ویلي چې افغان حکومت باید د سولې لپاره قرباني ورکړي
په افغانستان کې به زعامت د افغانستان خلق ټاکی د منګل لپاره اصلي خبره په افغانستان کې داده اقتدار د افغانستان د خلکو ده اقتدار به د افغانستان خلق لیو چان اخلي بل چاته تسلیمي او هغه به انتخاباتو لاره کیږي نه استانګ زای سه به خسته سي نه بل څوک خسته سي
افغان چارواکي وایي طالبان لا هم چمتو نه دي چې په قطر کې د سولې په تړاو غونډه ته حاضر شي او وایي دا ډله د جګړې د دوام چې لامل افغانانو ته مرګ جوړ لاوړي مسولیت
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
په ختیس ولایت ننګرهار او لغمان کې سلګونو ولسی خلکو لارینونه کړی او د اوسنی نظام پنن کې د طالبانو د هغه استاذي خبري غندري چې ویلي ولسمشر غنی د استعفا وکړي پاموکړی د سیمه ولا غازی رپورټه
لسګونو لاریونوالو جلال آباد کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی او مشر عباس تانگزی هغه خبري وغندلې چې ویلي ولسمشر اشرف غنی د استعفا وکړي څو بین الافغاني خبري مخکې لاړې شي مظاهره کوونکو د افغان دولت پننګ شوارونه ورکول او ویلي نغواړي بیا نویم لسیزی تستانه شي د لاریون غډونوال انور الحق يرغل
موقت حکومت لراتګو جوړیدو نه موږ خې خاطرې نه لرو نو افغان ولس او ننګرهاري ځوانان هیڅ کله نه پریدي چې زمونږ په نظام باندې معاملې وشي د اشخاص سره موږ کار نه لرو حکومت د نن به رئیس جمهور اشرف غنی سبا کمال صاحب هیبت الله سوله وکړه راغې کاندید شورای وګټلې هغه به مشري
په گاونډي ولایت لغمان کې مسلګونو ولسی خلکو چې میرمن هم پکې وی لاریون او غونډه کړي وایي د جمهوریت په ملاتړ راټول شوی او لدغه څه بننګ کوي
خو داسې سوله چې زمونږ نظام زمونږ ملک زمونږ وطن ته فګټي او نه په تاوان باندې او د ستانګزي چې کوم بیان ورکړی دا د حساب غان ته د منلو وړ نه ده دا مونږ نه منو دا مونږ په کلکه را دو دا د شخصي نظر ده
په غونډه او لاریون کې میرمن هم ویلې د جګړې پای غواړي خو هغه سي چې نظام او جمهوریت پکې خوندي
منګا نور دا جنگ نه غواړو مونږ چې زمونږ ماشومان په سولې کې غړشي نه چې په جنگونو کې غړشي دا انده زمونږه خایجه دا سولې ونی شي زمونږ ماشومان د ټولو د ټوپک او د سلاو د مرمۍ سره دی مطلب یې کوي چې مونږ تاسو سولې ونکو ازادي رې نشي مونږ ماشومان په دغه جنگو کې غټي کې دین د جنگ نه دغه مونږ جنگ نه نفرت لرو نفرت لرو
په ځینې نورو ولایتونو کې ورته غونډې او لاریونونه شوي او خلکو پکې د جمهوریت او وسنی حکومت ننګه کړې ده عباس تانگزی څو ورځې مخکې په روسیه کې غږېدل او ویلي کولسمشر غنی استعفا وکړي نو د سولې مذاکرات بریالي کېدای شي افغان ولسمشر وایي د دې استعفا به د وینې تویدو لامل شي او د غواړي د ټاکنو له لارې واک وسپاري هله چې 15 کلنه دورې پای ته ورسیږي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي دا دویمونه پورش و چې طالبان ورسره په دوحه کې مخامخ ناشته نه کړي او د طالبانو د پلاوی ځینی استازي د روسیې او ایران په سفرونو بوخت دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کارپوهان وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په مقابل کې تازه دریز خوره کړې او دوی له دې کبله خوشبین دي. په موکړې رپورت ته چې زموږ همکار سمیولا جلال زید ته دروروي،
د روسیې په مختلفو خارونو کې وروسته له غزرګونه کسان سړکونو ته راووتل چې د روسیې مخالف سیاسي مشر الکسی ناولینی چې له مسمومېدو وروسته هیواد ته ستون شوی و د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس جو بایدن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې پر دې موضوع بحث وکړ او امریکا په ټولو سطحو کې په دې اړه غږ اوچت کړی دی.
هم یې د الکسی ناوالنی او هم یې د مظاهره کوونکو سره په چلند خپل اندېښنه شریکه کړه.
ناولینی د بهرنی چارو د وزیر انتونی بلینکن څخه هم هیر نه و. دغه خبر یې راته وویل. دا جالب ده چې مسکو د یو کس په اړه څومره اندېښمنه ښکاري.
لکه څنګه چې ما وویل، موږ د ښاغلي ناوالنی د خوندیتوب او امنیت په اړه ژور اندېښنه لرو. په لویه کې خبره دا ده چې د هغه غږ د ګڼو روسانو غږ دی او دا باید د چوپېدو پر ځای واورېدل شي.
که څه هم امریکا له ناولینی سره شوی چلند غندلی، خو پوتین له امریکا سره د 50 کلونو لپاره د اټومي قرارداد د غځولو ستاینه کړې. هغه عاجل اقدام چې د روسیا او امریکا د وسلو د کنټرول قرارداد پای ته نږدې شوی و. د بهرنۍ پالیسۍ یو شمېر شنونکي وایي چې هغوی له پوتین سره د بایدن په واقع ګرایانه چلند خوشحاله دي.
د بایدن پالیسي دا د هر حقیقت چې ویني په روښانه یې بیانوي، حتی که حقیقت زیان هم رسوي، خو په ورته وخت کې پر هغو موضوعاتو کار کول چې بالاخره پروسه هغه ځای ته رسوي چیرې چې په روښانه د دواړو هیوادونو ملي ګټې مطرح وي.
یو شمېر نور کارپوهان وایي دا د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لپاره ډېره مهمه ده چې د ناولینی او پروسه کې د نورو بشري سرغړونو په اړه غږ اوچت کړي. هغوی وایي چې باید په دې اړه ډېره توقع نه وي.
زما په نظر امریکا باید دې خوب ته د پایتکی کېږدي چې زموږ هڅې به په یو ډول په روسیا کې د سیاسي بدلونونو له راوستو سره مرسته وکړي.
وروسته له هغه چې پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روښانه پر پوتین انتقاد کولو څخه ډډه وکړه، خو حکومت یې د روسیې په وړاندې څو سخت اقدامات وکړل. اوس کارپوهان وایي چې بایدن د راتلونکو څلور کلونو لپاره یو نوی لحن کاروي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د جنگ ځپلي ملک سوریه کې د یو نوی اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې اونۍ غونډې پرته د کومې کامیابۍ ختم شوې ده. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې زه یې درته دراوړم. سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیټرسن ویلي دي چې هغه په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره د 1500 کسانو هغه کمیټې ته چې د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار کوي په غوسه شوی دی. ورته ویلي دي چې هغه د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د پروسې نه مطمئن نه دی. پیټرسن ویل، ما د دغه 1500 کسې د لیسره خبري وکړې او هغه ته ویل چې خبري داسې نشي دوام لرلی. دغه 13 اونۍ ډیره سخته ناهیلي کوونکې وه. ما فکر کوم چې موږ به د ملاقات نه مخکې دغه کار پای ته ورسو، خو زه دا یره لرم چې موږ دغه ونه شو کړلې. پیټرسن ویل چې د سوریې د حکومت سیاسي مخالفې ډلې د سوریې ملي کمیټې د اساسي قانون لپاره یو وړاندیز را لېږلی و چې هغه حکومت ته د منلو وړ نه و. پیټرسن ویل چې د هغې نه وروسته هغوی په خپل باندې یو څو وړاندیزونه وکړل چې دغه مهمې خبرې دوام ولري، خو د سوریې حکومت دغه وړاندیزونه هم رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې مخالفه سیاسي ډلې دغه وړاندیزونه منلي وو. پیټرسن وویل چې هغه هیئت ته وویل چې دا ناممکنه ده چې په دې لړکی پرمختګ وشي تر څو ټولې ډلې یو ځای کار کولو ته رضانه وي. پیټرسن زیاته کړه، تاسو ته معلومه ده دا کمیټه د مباحثو دپاره نه ده جوړه شوې، بحثونه ټول عمر دوام کولی شي. موږ په دې لړکی داسې پرمختګ کولی شو چې د هیئت غړي په دې ځان پوه کړي چې هغوی په ځینو مواردو باندې موافق دي او په ځینو مواردو باندې اختلاف لري، او بیا یو ځای کښېني او د دغه اساسي قانون لپاره وړاندیزونه ولیکي. خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. د یادونه ورده چې دغه خبرې په سوریه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې د انتخاباتو لپاره کیږي. د دغه خبرو هدف په سوریه کې د یوې لسیزي اوږده جګړه ختمول دي. د یوې اونۍ نه روانې خبرې د راتلونکو خبرو لپاره د نیټې د ټاکلو نه پرته ختم شولې. د ملګرو ملتونو استازي پیټرسن وویل چې دا یو ډیر مشکل کار دی. هغه وویل چې هغه به ډیر زر د مشک ته لاړ شي. پیټرسن وویل چې په دغه لړ کې به هغه د روسیې، ترکیې، ایران او د امریکا د حکومت د غړو سره هم خبرې وکړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست مخابراتو ریاست لورې په ورستیو کلونو کې سباندې 15,000 کسان د کمپیوټر او انګلیسي ژبو په برخو کې روزل شوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د خوست اوسیدونکو سید رحمان په هغه پروګرام کې د کمپیوټر زده کړې کړي چې په دې ورستیو کلونو کې هر کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست له لوري تنظیمیږي. سید رحمان آشنا رادیو ته وویل د تیر شپږو میاشتو په موده کې د کمپیوټر ټول هغه لومړني پروګرامونه زده کړي چې زده کړې نن سبا د هر چا لپاره اړینه بلل کیږي.
شپږ پروګرامونو هغه د وینډوز، اورډ، اکسل، پاور پوینټ او انټرنیټ او دغه زکړې موږ په سمه توګه سره او په مکمل توګه سره سره رسولي تقریبا د شپږ میاشتو په موده کې. او موږ همدغه پروګرام چې کوم د پلاره چولې همدغه پروګرام موږ په بریا او په سمه توګه مو زکړې دا او ان شاء الله راتلونکي هم کولای شو په همدغه نور راتلونکي نسل ته موږ هم خدمات ولرو.
د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست وایي چې پروسه یو کلونو کې سباندې 15,000 کسان د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په برخو کې روزل او ټولنې ته د خدمت په مخه وړاندې کړي. د یک شنبه په ورځ هم لري روزنیز پروګرام څخه د یو اتیا ځوانانو یو ډله چې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې شپږ میاشتې نه زده کړې کړي فارغ شول. تازه فارغ شوی زده کوونکي سمي ولا د انګلیسي ژبې تر څنګ د کمپیوټر زده کړه هم ځکه مهمه بولي چې په اوسني عصر کې زیاتره دفتری چارې د کمپیوټر په وسیله ترسره کیږي.
کمپیوټر ډیر مهم دی په ادارو کې. هاو په ادارو سره ملي ډیر مهم دی کمپیوټر چې موږ هغه زده کړو هاو ته خاطر ساتم ورسولو او موږ له دوی څخه دا وختونه کوم چې بیا دوی نورم وختوي چې پکې کمپیوټر زده کړی ډیر معیاري په میتو سره لوړ میتو سره دوی بیا د پام کې کنه موږ به د حکومت څخه تقاضا ته چې دوی بیا په ادارو کې ټول کمپیوټر باندې تدریس وکړي نه پوسیبل.
خو د پام وړ یو مسأله دا بلل کیږي چې په یادو سباندې 15,000 روزل شوې ځوانانو کې نجونې نشته، مګر د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس وایي چې اوسې په دې برخه کې هم هڅې شروع کړي. رئیس محمد عارف احمدزی زیاتوي چې د تیر کال رئیس شاوخوا 200 نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو زمينه برابره کړې.
من خوشبختانه تیر کال را په دې خاطر دی وناسو لپاره یو ځانګړی سیمپ جوړ کړی دا دوی وسم په فعالیت لري خپل زده کړې ادامه ورکوي. تر اوسه پورې دی وناسو تعداد زموږ کم ده، نو مګر چې تر اوسه پورې موږ دوی سره مراد کړی دی پوړیا توګه باندې د خلکو چارو د ریاست لخوا موږ ته معرفي کیږي او دلته پوړیا ذکر کوي.
په عین وخت کې لیاقت پروګرام څخه فارغ شوی او یا فارغیدونکي کسان له دولت نه دندو په مندلو او د غرض د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په مزار شریف کې د لاریو موټروانانو احتجاج کړی او د تیرو دوو ورځو راهیسې بار وړونکي موټرې د لوی لارې په غاړه ودرولي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په مزار شریف کې د لاریو موټروانان چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیږي خپلې لارې د لوی لارې پر غاړه درولي او نورو لوی لاریو ته هم د بار وړلو اجازه نه ورکوي. جمعالدین غرشین چې د موټروانانو استازی دی وایي چې دوی به خپل احتجاج ته تر هغې دوام ورکوي چې تر څو بیرته ترانسپورت لغوه نشي. هغه وایي چې په خوا به دوی د ترانسپورت پیسې په ګمرک کې ورکولې، خو اوس یې بیرته ترانسپورت ته اړولي او کله چې دوی ترانسپورت ورکوي درې چنده زیاتې پیسې ترې اخیستل کیږي. غرشین وایي چې دوی څو ځل د ترانسپورت له مسؤلینو سره خبرې کړي خو څوک یې ورسره نه مني.
دغه په خاطر موږ د لارې بند کړې ده چې د ترانسپورت د رئیس جمهور په امر لوغه شو بیرته راغله. بیا ترانسپورت کې داسې لوبې کېږي چې پرون زمونږ یو ډرایور د 425 افغانۍ ورته پرشه کې لیکلي دي، هغه نه 2500 افغانۍ اخیستې شوې دي. دغه باجګیری دی، دا زورواکي دی، دا موږ نه منو، دا موږ ته نه صرفېږي. ډرایوران یا د موټروانان ټول دغه ادعا کړې ده چې موږ په پیری کې هیڅ څه مون لرو. حکومت موږ وایي، طالب موږ وایي، دوی مشکل موږ دا لرو چې په چشمشیر کې طالب ته ګمرک توچ ورزو حکومت منفرګ دی چې ما ورځه هغه خواته چې بیرته راځو طالب منفرګ دی. پدا کې مونږ زخمیان ورکل، پدا کې مونږ شهیدان ورکل، پدا کې مونږ ډیره خسارمن شو. مونږ وایو چې ترڅو د مونږ سیستم یو طرفه نه وي شوی، ټول مودا اراده کړې درې ورځې کېږي چې لارم بند کړې، غاګ مسوک نه وري.
د لارې ورا ټول شوی موټروانان ادعا کوي چې ترافیک او د لارې پولیس ترې هم پیسې اخلي، نو ځکه دوی ته د لارې کرایه کې مزدوري نه پاتې کیږي. شمالي ولایتونو ته د بارودون کې لوی لارې یو بل موټروان هم ورته خبره کوي. هغه زیاتوي چې جمهور رئیس ترانسپورت ګمرک ته انتقال کړي ځکه چې د درغلې مخه یې نیولې.
نو مې ویل ورته د شمال د لاین ډرایور یم، نو مې چې تمخ اشرف غنی امر وکړ ترانسپورت لغوه په ټول افغانستان کې. لغوه دا چې ګمرک ته ویل تاسو چې دا ترانسپورت ورور په ولایتو کې ټول شخصي جوبوتات سي. د مې ولارې د کابل اروزي 1200 کمیشن کوته مزاره، د مزاره چې بیرته سي 2300 کمیشن کو، د مزاره 15 وړیا د کابل سلوښتن راوړي. موږ که سلوښتن بارکو ام 4000 روپۍ رزګنه خستل کیږي، که 4000 بارکو ام 4000 روپۍ رزګنه خستل کیږي.
د بلخ د ترانسپورت رئیس مصطفی سروش وایي چې دوی ته د وزارت لخوا هدایت شوی چې د ترانسپورت پیسې له موټرونو واخلي.
هدایت جناب رئیس په اساس هدایت ریاست جمهوری از وسایط بربری باید کمیشن ترانسپورتی گرفته شود. ما روز پنج شنبه که تاریخ 9 میشه با تطبیقات شروع کردیم، راننده هایی را قبول نکرد.
دغه موټروانان وایي چې لتیرو دوه ورځې راهیسی احتجاج کړي او نه غواړي بارون کې موټرې له یو ځای څخه بل ځای ته تجارتي مالونه انتقال کړي ترڅو ترانسپورت بیرته ګمرک ته انتقال نشي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدل مه هېروئ.
د فرا اوسیدونکو په گذرن د ماشومان او اخته کېدل د زغمل وړ نه بولی او د اړوند چارواکو نه غواړي چې په نام نه ولسوالیو کې د پولیو واکسین تطبیق کړي. په مخړی زموږ د همکار خوشحال زلال دی رپورټ ده.
د فرا په هغه سیمو کې چې ماشومان ته د پولیو واکسین نه رسیږي، په دې وروستیو کې یو ځل بیا پکښې د ګزړن مثبت پیښې ثبت شوي چې فراهیان یې سخت اندېښمن کړي دي. فراهي ولسونه د روغتیایي مسؤلینو څخه غواړي چې په لرې پرتو او ناامنه ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې د ستونزو هوارولو په موخه د سیمې مخورو کسانو، دینی عالمانو او قومي مشرانو سره ناستې او جرګې وکړي ترڅو د ماشومانو د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره پولیو واکسین تطبیق سي. د فرع اوسیدونکي اجمل سپاند وایي،
زموږ غوښتنه د عامې روغتیا ریاست له چارواکو نه ده چې دوی هغه ولسوالۍ کې چې امنیت نشتون لري یا ناامن دي یا د امنیتي ګواښونه موجود دي په هغه ساحاتو کې د هغه کلیو د هغه ولسوالۍ له مسمنجرو سره، قومي مشرانو سره، علماو سره دوی یو هماهنګي وکړي ترڅو پورې چې دغه د پولیو ویروس چې دی په دغه سیمو کې له منځه یوړل سي، پولیو واکسین وسي، رضاکاران هلته وکولی سي لاړ سي واکسین تر سره کړي، په ټول ساحاتو کې کور په کور وګرځي.
مدني فعال احمد صادق مختاری بیا پولیو واکسین وګړنیز او غیر سیاسي پروګرام بولي چې یوازې د ګزړ ناروغۍ مخنیوي لپاره تطبیقیږي. دغه مدني فعال پر شکیل غاړو غش کوي چې د خپل ماشومان لپاره د پولیو واکسین سره مخالفت نه کوي.
ټول ماشومان چې طالبې چې دولت یې څام وګړي د هر څه خان او غریب خلک باندې توپیر نه لري، دوی په یو شان باندې د ټول ماشومان باندې تطبیقیږي او د دوی د ژوند اژغورلو په هدف د تطبیقیږي. نو زما غوښتنه د طالبانو څخه دا دی او هغه کسان چې د دې واکسین یا کمپاین په وړاندې خندون جوړې دا چې لدین ورسره د خندون نه جوړوي، لدین ورسره دغه په وړاندې مانی نه ګرځي.
د فرادی امیر اختیار رئیس عبدالجبار شایخ د دې ولایت اوسیدونکو کو دی غشتن هر کله کوي او زیاتوی چې د ستونزې حل کېدو په موخه د ناامن سیمو مخورو کسانو سره د ناستو جرګو تر سره کولو اقدامات په پام کې لري. همداشان دی فراسی میز روختیای چارواکی دی امریکا غاژ آشنا راژیو للاری دی ولسوالی و سیدون کو سخه پا طول سیمو که دی پولیو واکسین کون کو سره دی همکاره غشتنه کوی. زکه دی ماشومانو گزن دیر خطرناک نروغی دا او هیچ دول درملنه نلری.
درنو آوریدن کو تاسو دی امریکا غاژ آشنا راژیو نزمگا خبری خبرونه و آوریدن؟ موږ ساتنه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه اوري.